سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه تمه ز فريده سيال د اچالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت حرکت کوي خبرونه په خبرونو پیل کړو د طالبان حکومت د سفر یا غوی میاشتیاته یعنی پر افغانستان د مجاهدینو د بریا ورځ د افغان ملت د بریا ازادۍ او نجات ورځ بللې ده د طالبانو په اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي چې د افغان مجاهد ملت قربانیانو نتیجه ورکړه او ولس د کمونیزم له خمار څخه نجات ومنده نن جمعه د غوی یاسور د میشتاتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریال یو دیرش میکل سره برابر ده د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ د هغه وخت حکومت د دیار لسوا یو او یوم کال د سور پاتمن سکور شو او مجاهدین کابل ته نوتل روس افغانستان په کورنی جګړې کې خکیل شو د جهادي ډلو ترمنځ نخټو کې په کاندوالي د کابل پر بدلیدو سربېره لږونه زرا کسان وژل شو او په ملیونونو نور له افغانستانه کډوالۍ ته اړ شول پرون دا سور وما ید خلق د دیموکرات ګوند کوتتاو د سردار داوود محمد خان د حکومت د نسکوریدو پینځسل مختمه کلیزه وا د افغان نړیوال سازمان وایي د افغانستان د خزو او نجونو د ملاتړ لپاره باید افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک په ګډه ملاتړ وشي د سازمان پرون پنځشنبه په ویلمی کې که څه هم د افغانستان په باب د امنیت شورا غونډه د سم لوري د تګ لپاره ستایلي خو ویلي دي د امنیت شورا په پریکړه لیک کې د خلکو له حقونو د سیستماتیکو سرغړونو له عملانو د حساب کتاب اړتیا نه ده شامله د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پریکړه لیک کې له طالبانو وختنه شوې ده چې پر خوځ اونجونو ټول لګول شي محدودیتونه لري کړی د طالبانو حکومت روسه په ډېره تفسیره نه ده کړی خو تر دې مخکې ویلي چې نړیواله ټولنه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي طالبان د 2021 کال په اگست کې تربیا واکمنې دروست اونجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه دی ورکړې په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خوځ اونجونو کار منع کړی دی په پانتونو کې هم د دوی تحصیلي منع اعلان کړی دی د پاکستان پوز ویلی چې د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې درې سرتیري وژل شوې دي دا پوز یو چارواکی چې د رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نخودله په شرط ازادي رادیو ته پرون اېد او کړه چې تر شپې د نښته پر مهال وطن وسلوال هم وژل دي دا راپورونه لمخې تر شپه وسلوالو د لکی مروت پر پوسټ کریج کالج کې د سرحدي ځواکونو او پوز کمپ کې چې جوړ شوی دی برید وکړ د ځای خلکو په وینا پر دې مهال د درنو سپکو وستو د ډزو غوونه هم تر ډیر اوریدل کېدل تر دې وړاندې پوز او پولیسو په لکه مروت کې ګډ عملیات کړي وو او داوی کړي وو چې له هغه ځای وسلوال په شاتم بول دي د تحریک جهاد مروم یوې لګکې پیژندل شوی وسلوالې ډلې پر ټولنیزو رسنیو په لکه مروت کې د برید مسؤلیت منلای دی نن سهار د اوکراین پر خارونو د روسي د حملو په تازه صفه کې لیک څلګه تا کسان وژل شوې دي د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې د کسانو د وژل کېدو راپور محلي او پوزي چارواکو ورکړی دی دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین د ختیز اپاوي جړ شوی خار بخمود کې هم د سختو جګړو د دوام راپور نو ورکړ شوې دي نن سهار د هوایي عملیاتو په اړه د 2 ساعتونو له خبرداري وروسته د اوکراین پر ټولو برخو د وژونکو حملو په اړه راپورونه خپاره شول د چرساکي مرکزی سیمې اومان خرګوټي د پوزي ادارې مشر ویل دي چې پر دې خرګوټي د روسي د مسایلو په حمله کې شپږ تنه وژل شوي او نه تنه نور ټپیان دي سمندري چارو یو سازمان نن ویل چې د جګړې ځپلې یمن د جنوب په بو کې پرې وکښتې حمله شوې ده دا په دې نه قراره سمندري کې د امنیتي پی خورسته مورد ګڼل کیږي د بریټانیا د سمندري تجارت د عملیاتو ادارې چې د کښتۍ او تجارت ته امنیت خبرداري برابروي ویلي چې په ادان خلیج کې پر یوې نامشخصې کښتۍ ډزې شوې دي په دې باب نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي دا راپور داسې وخت ورکول کیږي چې ایران تیره پنځشنبه په عمان خلیج کې د تیلو هغه ټانکر چې امریکا ته روان شوی و ضبط کړه او په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ دویم پړاو لوبه ته چمتووالی روان دی د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ورځنۍ لوبو د جام به سبا شنبه پیل او د می میاشتې تر 18 به دوام وکړي په دې جام کې ټول ټال 14 لوبې ترسره کیږي چې هدف یې د کورنی کرکټ په وړي ده
تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو
د بخښنې نړیوال سازمان د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په خبرګون کې چې پکې د طالبان لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز غندلې وای چې دا اړینه ده چې طالبان د دې پریکړه لیک منلو ته غاړه کېږدي. دا چې په اوس مهال کې طالبان څومره دې ته اماده دي چې دغه پریکړه لیک ومني، باندې به یې په راپور او تحلیل کې ورته وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دایښ او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې د یو تازه پریکړه لیک لمخې د دوه افغانانو مولوی رجب صلاح الدین او سلطان عزیز اعظم چې د دایښ او القاعده ډلو سره د دوی په نړۍ کې درلودي په اړه سخت بندیزونه اعلان کړي دي. چې د بندیزونه څه دي دا به هم دغه په راپور کې وایو. همدارنګه هغه زدکون کې به هم هغه خون کې به هم درو پیژنو چې دوی اوس مهال خپل زدکون کو ته آنلاین زدکړې پیل کړې دي. دغه آنلاین زدکړې د ریاضیات په برخه کې دي. چې په آنلاین ډول څه ډول خلکو ته ریاضي ور زدکول کیږي دا به هم په راپور کې درته وایو. د اوکراین د جګړې وروستۍ جزئیات به هم تم شو ملتیا مواله.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. د بخنړيوال سازمان د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په خبرګون کې چې به کې د طالبان لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو په کار کولو بندیز غندل شوی وایي دا اړینه ده چې طالبان د دې پریکړه لیک منلو ته غاړه کېږدي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې پرون تصویب شو له طالبان وغوښتل شو چې سمدستي د افغان نجونو او خزو د بنسټیزو حقونو ځپونکي تګلارې او کړنې ودروي. تفصیل د امید سهیل مل په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو د کاربندیز په اړه د امنیت شورا تصویب شوی پریکړه لیک خبرګون خوده. دا پریکړه لیک چې د افغانستان په وخت تیر شپه تصویب شو پکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو کاربندیز غندل شوی او تر خوا یې له طالبانو وغوښتل شوی چې سمدستي د افغان جنو خزو د بنسټیزو حقونو ځپون کې تګلارې او کړنلارې ودروي. اوس د بخښنې نړیوال سازمان وایي دا اړینه ده چې طالبان د دې پریکړه لیک منلو ته غاړه کېږدي، سمدستي په افغان جنو خزو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه لرې کړي او تر خوا یې ټول هغه کسان چې د لاریونونو او یا هم د بشري حقونو د دفاع لپاره د څرګندونو له عمله نیول شوي خوشي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې چې تیر شپه یې ناوخته خبره کړې د دې سازمان د یوې غړې جویس بکورو له قوله لیکل شوی د امنیت شورا غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د خزو او نجونو د حقونو د بیرته لاسته راوړلو لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي او له طالبانو د مسؤولو چارواکو په توګه د خزو او نجونو پر وړاندې د جدي او سیستماتیکو سرغړونو له امله حساب وغواړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا په افغان نجونو او خزو لګول شویو بندیزونو سره سره وایي دوی جمن دي چې ټول افغانانو ته مساوي حقوق ورکړي.
ځینې قوانین سره د مجبوریت له وجې د پاکستان د خلکو د غوښتنې په اساس پلي کیږي. هغه زموږ د داخلي مسله ده، د پاکستان مسله ده. په صورت د دوی اندېښنې هم د درک وړ دي خو زموږ ستونزې هم په خپل ځای دي.
خو تېره شپه د امنیت شورا په غونډه کې ګډون کوونکو استازو د طالبانو لخوا د افغان جنو او خزو پر وړاندې لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بېساري وبلل. په دې غونډه کې د متحده عربي اماراتو استازي لا نازکي نصیبه وویل په دې پریکړه لیک سره د نړیوالې ټولنې هغه پیغام لا روښانه شو چې نړۍ به په افغانستان کې ټولنې د خصوصو د وګخګولو پر وړاندې غلي پاتې نشي.
په پریکړه لیک کې دا هم روښانه شوی چې د افغان جنو حضور له ګډون پرته په افغانستان کې ثبات، اقتصادي رغونه او سیاسي بخلاینه نشونی ده. په ورته وخت کې پریکړه لیک دا په اثبات رسوي چې د افغانستان د تاریخ د دې څپرکی د یوې پاڼې د بدلولو لپاره د ټولو اړوندو افغان اړخونو، سیمې او نړیوالې ټولنې ترمنځ خبرې اترې او ښکیلتیا ډیره مهمه ده.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي لنډا توماس هم د امنیت شورا له پریکړې وروسته خپله خبره کړې بیانیه کې لیکلي د دې پریکړې لیک تصویب طالبانو ته ښکاره پیغام دی چې نړیوالې ټولنې ته په افغان جنو او خزو لګیدلې ظالمانه بندیزونه د منلو نه دي. هغې زیاته کړې په افغان جنو او خزو د طالبانو سخت دریځه فرمانونه د افغانستان د ثبات، اقتصادي هوساینې او راتلونکي ودې مخه نیسي او تر خوا یې ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي خپل بیانیه کې د اوسنیو ستونزو د حل په اړه د افغانانو ترمنځ د یو ټول شموله سیاسي پروسې د پیل غوښتنه هم کړې. طالبان واک ته له رسیدو وروسته د افغان جنو او خزو په زده کړو، کار، سیاسي او نورو ټولنیزو فعالیتونو پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې په کور دننه او نړیواله کچه د دې ډلې سیاست او حکومتوري تر پوښتنې لاندې راوستي.
راپور کې مواري دل چې د بخښنې نړیوال سازمان د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په خبرګون کې چې په کې د طالبانو له خوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو پر کار کولو بندیز لګول شوی و ویلي و چې دا اړینه ده چې طالبان د دې پریکړه لیک منلو ته غاړه کېږي. خو د نړیوالو سازمانونو د خبرګونونو او اعلامیو سره سره ولی طالبان د نړۍ غوښتنو ته غاړه نه کوي؟ زموږ همکار خاطر بردیز د مرکې په سر کې د غوښتنو د بشري حقوقو لفعالي منیجی کا کړنه کړی ده.
په مرمنو باندې د افغانستان کې ورځ تر ورځې دغه قیودات او محدودیتونه زیاتېږي چې لومړی تحصیلي ارګانونه بند شول د ښځو پر مخ باندې، وروسته د هغه نه هم کاري سیستم د ښځو پر مخ باندې دروازې وتړل شولې. نو دغه چې تاسو وویلې چې بار بار او اکثره هیوادونه په دې مورد باندې خپل نظریات وړاندې کوي او خپل څه شي چې د هغوی نظر د هغه وایي، مګر دا چې ولې دغه موضوعات عملي کېږي نه، ولې دغه محدودیتونه بېرته لرې کېږي نه، دا زما په نظر باندې هماغه موضوع ده چې طالبان غواړي چې فشار واچوي په نړیواله ټولنه باندې او غواړي چې په یو نوه باندې دوی په رسمیت وپېژندل شي. لکه څنګه ما مخکې هم تاسو ته دا موضوع ویلي وه په نورو خپرونو کې چې دغه محدودیتونه چې دوی وضع کوي دوی لا د خپل هدف نه لرې کوي او هدف ته یې نه وړاندې کوي.
بلې، اغلی کاکړ، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره وکړله، فکر کوي چې طالبان به د نړیوالو سازمانونو ورستۍ او پریکړه ته غاړه کیدی؟
کچیر تا طالبان وغواری چه در افغانستان آغا اصلی گتو تا احترام وکری او دوی در افغانستان در خلکو آغا اصلی حقوق و اغوی تاور استوین و اغوی مجبوره دی چه داغا محدودتونه چی دی او داغا مغوختنه چه در اخپلا در افغان مرمون و اخپلا در افغانستان در طولنی او در طول ملکونه دی، نو دادی تا پارا باید چه در ومانی، نو دادی دا دوی تا عرین خبره ده او بدون دادی نه دوی نشي کولای چې په دا رقم باندې چې اوس مخته روان دي نور هم مختلف شي، ځکه چې مونږ پیګو په دې باندې چې مېرمنې نیمه برخه د ټولنې ده او که چېرته نیمه برخه د ټولنې فعال شي نو دا معلومدار خبره ده چې ورو ورو دغه نیمه برخه نور هم آسیب پذیره کیږي. نو دا چې کله ښځو باندې محدودیتونه وضع کیږي دا دغه نارینه طبقه او یا خپل هم دغه امارات اسلامي باندې هم خپل منفي اغېز لري، نو دوی لپاره دوی مجبور دي چې دغه محدودیتونه نور لري کی او هغه څه چې خپل افغان خسي غوړي او هغه څه چې نړیواله ټولنه غوړي او د بشر حقوقونه چې دي هغه باید چې دوی عملی کی او وري کی ورته.
که طالبان غاړه کینی دي د نړیوالو سازمانونو دوی مقدم به څه شي وستاس په نظر؟
دا خبره هم تر یو حده پوره د بعض استناده چې وایي اوازه ده چې هغه کومکونه چې دي هغه مثلا د غذا نړیوال سازمان چې دا یا د خوراکي توکو نړیوال سازمان چې دا یا هم نور کومکونه چې د ملل متحد د خوانه کې جنې دغه پکې دی شي دوی قطه کې نړۍ به قطه کې هو بیا به هم افغانان سره د دې چې نور هم په مشکلاتو کې نور به هم مشکلاتو ته وغورځول شي. نو دغه کوم سیاسي روابط چې دوی وستر یو حد پوری لري، مثلا تجارتي روابط چې ملکو سره وز دوی لري، خلک روابط لري یا هم نور روابط دي چې نږدې دي چې دوی بعضې ملکونه ورسره خپل سیاسي روابط سم کړي، نو ممکن دا ده چې دغه کارونه نور هم خراب شي او نور هم دوی د خپل هدف ته د رسیدو نه لار دا هم لري شي.
خاطر پردیس و چې د نړیوال سازمانونو د خبرګون ویلامی پړای چې یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبان خوا در د خزو پر کار بندیز غندلې و د بشري حقوقو له فعالې منیزې کړه سره خبرې کړې وي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دایشه او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټي د یوې تازه پریکړې لمخې د دوو افغانانو چې د دایشه او القاعده ډلو سره یې د دوی په وینا اړیکې درلودلې په اړه یې سخت بندیزونه اعلان کړي دي. ملګرو ملتونو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې دغه دوه افغان وګړي په افغانستان کې له القاعده ډلې سره او دایش ډلې سره پراخې او قوي اړیکې درلودلې. بلې خوا بیا یو شمېر د چارو کتونکو د ملګرو ملتونو د دقیق نام پاړه ویشل نظرونه لري. تفصیل د خطر پردیس په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دایښه او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې د غټوړو ډلو د بندیزونو پر دوام په هغه دوه افغانانو بندیزونه لګولي چې د امنیت شورا په وینا د دایښه او القاعده ډلو مخکخ غړي پات شوي. د ملګرو ملتونو سازمان د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې مولوی رجب صلاح الدین په 1948 کال کې په پغمان ولسوالۍ کې پیدا شوی او تر ډیره د عراق لپاره د دایښ خراسان ډلې مرستیال پات شوی. که څه هم ملګرو د یاد کس په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د دوی د معلوماتو له مخې مولوی رجب صلاح الدین په افغانستان کې د القاعده ډلې سره هم پراخې او ژورې اړیکې درلودې. یاد سازمان سلطان عزیز ایزام بیا بل هغه افغان یاد کړی چې نوموړی په کال 1950 کې په افغانستان کې زیږیدلی. سره له دې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سلطان عزیز زیږیدلو ځای نه دی په ګوته کړی، خو د دوی د معلوماتو له مخې یاد کس په عراق کې د داعش خراسان ډلې ویان پاتې شوی او القاعده ډلې سره یې هم اړیکې پراخوي. د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان څنګه په 2014 کال کې د افغانستان په ختیځ کې خپل فعالیت پیل کړ او تر دې دمه په هیواد کې د شیعاګانو پر وړاندې تر ټولو خونړۍ او بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. که څه هم پر داعش او القاعده د بندیزونو کمیټې د سلطان عزیز ایزام په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو نوموړي په زلونو د افغانستان له ځینو رسنیو سره د داعش د خراسان څنګه د ویان په توګه خبرې کړي او د ځینو بریدونو مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی. د افغانستان تېر جمهوري نظام هم څو ځله د سلطان عزیز د وژل کېدو ادعا کړې وه. تر دې مخکې د امریکا متحدو ایالتونو په 1400 میلادي کال په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه څلور مشران سلطان عزیز ایزام او مولوی رجب په ګډون له دغه ډلې سره د هغوی د رهبرۍ او مالي ملاتړ له امله د نړیوالو ترهګرو په توګه معرفي کړل او نمونه یې په تور لیست کې شامل کړل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داعش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې سره لدی چې د دې کسانو په اړه زیات جزئیات نه دي خبر کړي، خو د چارو یو شمېر کتونکو به د ملګرو ملتونو دغه اقدام ته ویشلې نظرونه لري. افغان شنونکو اسحاق اطمروي ملګری ملتونو په ځانګړي ډول امریکا اوس هم په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې په اړه ژورې اندېښنې لري. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو دغه ګام د ژورې اندېښنې ښکارندوی کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د اوس د پاره د امریکا اندېښنه دا ده چې داعش یا القاعده بیا سر پورته نکړي او نور هیوادونه ونه ګواښي، او په دغه برخه کې دوی جدي اندېښنې لري. لکه تېره میاشت په تاشکند کې همدغه غونډه وشوه، د سیمې هیوادونه همدغه
د چارو بل افغان کتونکو محب شریف بیا په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې په وړاندې روانه مبارزه کافی نه بولی. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو دغه ګام دا ښیي چې افغانستان اوس هم د نړۍ لپاره ګواښون کیدی.
زه فکر کوم چې چیرې عملی اقدامات کیږي او طالبان وکولای شي دغه ګواښ کم کی، له دې ګواښ سره جګړه وکړي، نو نړۍ خی طالبان ته په نظر وګوري. خو که په دغه غواخ قابو کولو کې طالبان ناکام راځي، نو معنا دا ده چې نړۍ به مجبوریږي چې په دغه خاور باندې بیا خپل اقداماتو ته مخه وکړي.
موږ هڅه وکړو چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو دوی وین زبی الله مجاهد د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي. خو ښاغلی مجاهد له دې وړاندې په ځلونو ویلي و چې دوی په افغانستان کې له داعش او نور وسلوالو ډلو سره چې دی مبارزه کوي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داعش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې په خپلې وی تازه پریکړه داعش او القاعده ډلو اړوند په یو شمېر اشخاص او ادارو خپل بندیزونو کې نوی تعدیلات راوستي وو. دا پریکړه چې د فبروري په 2 تصویب شوې وه، پر بنسټ یې د دې کسانو ډلو او ادارو شتمنۍ کنګل کیږي، له بهرنیو سفرونو راګرځول کیږي او ترڅنګ دوی ته د وسلو په ورکولو او خرڅلو هم بندیز لګول کیږي. په دې بندیزونو کې 9 کسان او ادارې شامل وي چې ځینې په افغانستان کې هم په ترهګریزو کړنو فعالیتونو تورن و.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بهاند اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین په پلازمینه او څو خارونو د روسیې د تازه حمله څپکې د ماشومان په ګډون لک تر لک 14 کسان وژل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
نن سهار د هوایی عملیاتو په اړه د 2 ساعتونو له خبرداري وروسته د اوکراین پر ټولو برخو د روسیې د وژونکو حملو په اړه راپورونه خپاره شول. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلمینکو ویلي لږ تر لږه 11 کسان د چرکاسی مرکزی سیمې اومان شارګوټي کې پر یوه 9 منزله ودانۍ د میزایلو تر لګیدو وروسته ووژل سول. په دغه شمیر کې لږ تر لږه 9 ټپیان هم شامل دي چې د کلمینکو په وینا د ژغورنې د کارکوونکو په مرسته د لاټولو عملیات روان دي. د چرکاسی سیمې د پوځي ادارې مشر ایهور تابورتس ویلي په جلسو کې دوه تنه لس کلن ماشومان شامل دي. د عمان شاری شورا د دریو ورځو لپاره ماتم اعلان کړی او چارواکي وایي چې څارنوالانو د دې حملې په اړه د جنگي جرایمو د څېړنې دوسیه پرانستې ده. ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په ټویټر کې دا د روسیې د ترور شپه یاده کړې ده. هغه لیکلي چې د روسیې د شرارت مخه د وسلو په مرسته نیول کېدای سي او زموږ مدافعان دا کار کوي. بل دا چې نړیوال بندیزونه هم د دې په خبره دا کار کولای سي. د دنیپرو پیتروفسک سیمې د پوځي ادارې مشر سرهای لیساک ویلي په دنیپرو ښار کې د روسیې د څو میزایلو له وشتلو سره سره یو دیرش کلنه ښځه او یو دوه کلنه نجلۍ وژل سوي او درې نور کسان ټپیان سوي دي. لیساک ویلي دغه حمله د یو خصوصي شرکت د ودانۍ د زیانمنېدو او په اور د سوځېدو سبب سوي ده. د پلازمین کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پاپکو ویلي چې د اوکراین د هوایي مدافع سیستم پر کیف ګڼ توغول سوي میزایل شن کړی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتن لرو چې احمد شیبر چمتو کړی دي.
واشنگتن ټایمز لیکي په افغانستان کې زموږ د دشمن دشمن شي اوس د ولسمشر بایدن د ادارې تر ټولو شمل ګرځوي. ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا دفاع وزارت روانه اونۍ د تایید کړه چې د طالبانو د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت یو مهم مشر ووژل شو. دا کس د 2020 کال په اګست کې د هغه ځانمرګ برید ته راغو چې په کې د کابل په هوایي ډګر کې دیارلس امریکایانو ووژل شول. دې برید ته 170 افغانانو ژوند هم واخیست. واشنگتن ټایمز لیکي د بریټ د افغانستان له شل کلنې جګړې وروسته د امریکایي ځواکونو د وټولو پر مهال په افغانستان کې دا مسله روښانه کړه چې تر هغه ریډلې ټپلې په دغه هیواد کې لا هم څومره ژورې ریښې لري. د ورسپانې په باور هغه وخت امریکایان وویرېدل چې د دوی د ځواکونو په نه موجودیت کې به دا ګواښونه په سرعت پراخ شي. ورسپانه وړاندې د دوهې تړون ته اشاره کوي چې یو اصلي ټکی دا دی چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان واکمنان کله هم جهادي ډلو ته چې پر لویدیز له دې ځایه برید کوي ځای نه ورکوي. څه باندې یو کال او اته میاشتې مخکې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل. واشنگتن ټایمز د یو شمېر کتونکو په استناد لیکي چې دوی داسې ښکاره شواهد لیدلي دي چې یو شمېر افراطیان لا هم په افغانستان کې ژوند کوي. ورسپانه بیا لیکي چې د دې اونۍ له پیښو ښکاري چې د واشنگتن او کابل ګټې په ځینو مواردو کې سره نږدې دي. طالبانو ته د اسلامي دولت خراسان څنګه ستر تهدید دی او بیا شمېر کتونکو وایي چې طالبان د داعش خړې په بیرحمۍ په نقشه کوي او وښني. د لویدیز بل ورسپانه فاینانشل ټایمز بیا لیکي شل میاشتې مخکې امریکایي ځواکونه په ګډوډ حالت له کابله ووتل او په زرګونو افغان متخصصانو دغه هیواد پریښود، خو اوس د ګرزندویانو یو ډله مخ په کابل روانه ده. ورسپانه لیکي چې د می پښپژمه به د سفارت سیاحتي شرکت په مرسته د ګرزندویانو لومړی ډله کابل ته ولاړ شي او د دوه اونیو په ترڅ کې به کندهار، هرات او بامیان ته هم سفر وکړي.
د طالبان له خوا لدندې منفک شوی او استاد په کډوالۍ کې افغان نجونو ته په انلاین ډول د الجبر د مزامینو وړیا درس ورکوي. تفصیل په دې راپور کې
اسلامي امارات برمنمن څخه منفک شو ملګرته د اسلامي امارات له خوا دا مخبل واجبو وګڼل چې د هغوی لپاره یو څه وکړ. دا چې زما په واس پوره و هغه فقط یوازې انلاین تدریس و.
محبوبه اکبر ده ادعا کوي چې طالبانو له استادې منفقه کړه نو ځکه کډوالۍ ته اړه شوه. هغه اکبر په دې لسونې اوم کال کې د کندهار پوهنتون د ساينس پوهنځي له ریاضي څانګې څخه په کادر کې فارغ او د کندهار سید جمال الدین دارالمعلمین کې استادی ترلاسه کړه. په 2013 کال کې د هندستان هیواد د ماسترۍ پروګرام ته بریالی شوه او په هغه هیواد کې د ښوونې او روزنې په برخه کې خپل لوړې زده کړې بشپړې کړې. د کډوالۍ په جریان کې حڅه وکړه لزدا کړو محروم انجونو ته د خپل زدا کړو په ګټه د خوونې وړیا زمينه برابر کړی چې د تیر میلادي کال د جولای میاشتې سه د خپل یوټیوب چینل لاله د ریاضي هندسي مثلثات او احصایې درس پایل کړ. هغه اکبر وايي اونۍ کې دوه ورځې ریاضي، یو ورځ احصایې، یو ورځ هندسه او یو ورځ مثلثات په ترتیب سره له اووم ټولګي پایل کړي چې اوس نه هم ټولګي ته رسیدلی دي. وايي د دې کار مخه ده چې افغان انجونو شته ستونزې ته تسلیم مینشي او دې علم او پوهې دی وای تل په ذهنونو کې روښانه وي. دا زیاتوي
زما مخه د دې کار څخه دا چې افغان انجونې باید هیله من اوسي، اوسنیو اشتهالات ته باید تسلیم نشي. افغانان د هڅه وکړي د دې پر ځای چې یوازې د خپګان احساس وکړي، هغوی د یو څه ترسره کړي. مثال مو په ډېرو کم امکاناتو باندې شروع وکړه، څومره چې زما وسه کېږي درسونه تشریح کوم. هیله مې هم دا ده چې هغه نجونې چې په کورونو کې دي خپل درسونه ته د ادامه ورکړي. هیلې دې نه بایلي، ځکه که دا لړۍ یو ځلې وشړېده بیا جوړول یې ډېر سخت کار دی. درسونه ته دې په مسلسل توګه ادامه ورکړي تر هغې چې ښوونځي خلاصېږي.
د محبوبه اکبر زده کوونکي ګلسم وایي په اونۍ کې څو ځلې کمپیوټر او انټرنیټ له خپل مشر ورور اخلي او خپل درسونه د یوټیوب له لارې تعقیبوي.
تم ټولګي زده کوونکي وم، که مکتبونه بند نه وای شاید اوس به د لسم ټولګي زده کوونکي وای، خو بیا هم حوصله ونه بایلله، ځکه وایي انسان باید تل هڅه وکړي چې ژوند کې مخکې لاړ شي. اونۍ کې څو ځلې له مشر ورور کمپیوټر او انټرنیټ اخلم او د استاد نوي درسونه په یوټیوب کې ګورم او لولم، ځان سره یې تمرینات هم کوم. زه هیله لرم دا لړۍ به همدغسې تعقیب کړم او ارمان مې دا دی یو ځل بیا مکتب ته لاړ شم.
فرشته د خوست ولایت اوسیدونکي او د اتم ټولګي بل زده کوونکي ده چې د یوټیوب له لارې د اغلی اکبر درسونه تعقیبوي، خو د برېښنا او انټرنیټ له ستونزو شکایت کوي.
د کوم وخت نه د نکیانو مکتبو باندې بندیز ولګو، دغې نه تر اوسه پورې موږ د استاد محبوب اکبر درسونه تعقیبوو او بالخصوص موږ د ریاضي درسونه تعقیبوو. هیله لرو د جنکو درس ته اجازه ورکړي چې موږ درسونه شاته پاتې نسي، زموږ هیواد شاته پاتې نسي او زموږ دا ټولنه شاته پاتې نه.
طالبانو په افغانستان کې پر نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته په تګ بندیز لګولی، خو ډېری استادان او لوست ځوانان په آنلاین ډول دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. افغان زده کوونکي د دې هڅو ملاتړ کوي او ورته خوشحاله دي، خو وایي په دې برخه کې لویه ستونزه د برېښنا او انټرنیټ ده چې دوی ورته کم لاسرسی لري. او په خبره آنلاین زده کړې ښې دي، خو په هیڅ وجه د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بیاس. نو دغه کومه غونډه چې په راتلونکي اونۍ کې په قطر هیواد کې جوړیږي، زما په نظر دا به د افغانستان لپاره هیڅ کومه ګټه ونه لري، په دې خاطر چې دا ډول ډېرې غونډې سوي دي، خو پهلې د افغانستان د خلکو لپاره منفي ختلې. نو دغه کومه غونډه چې په راتلونکي اونۍ کې د دابان د افغانستان لپاره کومه مثبته پایله ونه لري.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو، د هلمند د ولایت خانشن ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشن ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کېږي، وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدیغه د مخابري شبکې ګر سره د وړم کاس کې نری چې راوړی راوړی در اوسه ګوره هیڅ درک نشته. هغه سې سره نه پسو کې د حکومت ما شي هله ورزو دا باید د ورسوي ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وي کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د بادغیس ولایت پر مرغاب ولسوالۍ څخه عبد الله خبر کوم چې پهلن په محلي معلمینو کې یو تانیم او د یونیسف مؤسسې څخه او د امارات اسلامي د واکمنانو څخه په دغه تعلیمي رشته کې چې کوم څوک لاسرسی لري، د ټولو څخه مې غوښتنه ده چې د معلمینو پر معاش باندې غور وسی. دغه محلي معلمین نه هغه معلمین چې په امارات پورې اړه لري، هغه معلمین چې محلي معلمین دي د مؤسسات پورې اړه لري، د دغه معاش په شپږ کاله مخکې تر لس زره پورته وو او اوس د دېو میاشتنۍ معاش دی نظر و 200 افغانۍ دی. دا ولي حال دا چې هر شی یو په درې یو په څلور قیمت ولړ سوی دی، د تیلو قیمت، د غوړو قیمت، د ارتزاقي موادو قیمتونه، د هر شی قیمت ولړ ختلی دی او د معلمینو محلي معلمینو معاشات کښته دي. په دغه کې غور وشي ډیر به شي، ځکه چې معلمین لاس پښې نرموي او ډیر زحمت کاږي تر طریقې تعلیم او تر پلان او تر حاضری او او د شاګردانو تر مشکلات تر رسیدګي پوری. حال دا چې موږ وطن بیرو جنگو زپلې هم دی، معلمان مهم متاثر دي، شاګردان مهم متاثر دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
دوی منی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درڅه د ازادي ملما زنګړي پروګرام لري خو تر هغه مخکې لند خبرونه د طالبانو حکومت د سوریه غوی میاشتې ته یعنی پر افغانستان د مجاهدینو د بریا ورځ د افغان ملت د بریا ازادي او نجات ورځ بلل ده. د طالبانو په لمه کې چې نن خبر شوې راغلي د افغان مجاهد ملت قربانیانو نتیجه ورکړه او ولس د کمونیزم له خمار څخه نجات وموند. نن جمعه د غوی سور د میاشتې ته په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له یو درشمې کلی سره برابر ده. د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ د هغه وخت حکومت د دیار له سوا یو او یوم کال د سور پاتمن سکور شو او مجاهدین کابل ته نوتل او افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکیل شو. د بخندړيوال سازمان وایي چې د افغانستان خوځونجون لپاره د ملاتړ باید د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک په ګډه اعلامیه ملاتړ وشي. دغه سازمان پرون پنځشنبه په اعلامیه کې کڅ هم د افغانستان په باب د امنیت شورا غونډه د سم لوري د تګ لپاره استایل خو ویل دي چې د امنیت شورا په پریکړې لیک کې د خلکو حقوقو د سیستماتیک سرغړونه له عاملانو سره د حساب کتاب برخه نه ده شامله. د پاکستان پوز ویلی د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې له وسلوالو سره پنخته کې درې سرتیری وژل شوې دي. د پوز یو چارواکي چې درسنی وسره یې د خبرو اجازه نه درلوده د نوم له خوده له پښارت پرونه زده لري رادیو ته دا ادعا وکړه.
د ازادي ملما
احمد شاه پاتسون د ازادي میلما پروګرام ته شراغ لاسته تاسو په هلمند او کابل دغه راز نور ولایتونو کې د پانتون د استاد په توګه دنده تر سره کړې ده. دغه راز په ادبي برخه کې هم تاسو فعالیتونه کوي او په ټولنیزو شبکو کې هم فعال یاست. نن په افغانستان کې د مطالعې پر موضوع باندې بحث کوو. په دې ورسته یو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم زیات تغیرات راغلي دي. تاسو پروګرام ته شراغ لاسته په پایل کې دراته وایست چې په دې ورسته یو کې چې په افغانستان کې د بیوزلۍ اندازه زیاته شوې ده، ځوانان هغه سي مطالعې سره شوق لري.
سلامونه سلی صاحب تاسو ته د ازادي رادیو قدرمنو کارمندانو ته او ټول اوریدونکو ته لومړی سلامونه. او بالکل دا خبره واضح ده چې غربت کې، بیکاری کې، په بې ثبات حالت کې انسان معنویات ته دومره فکر نه کوي لکه څومره چې مادیات ته فکر کوي، ځکه چې مادیات اوتومات د لوږې سره تړاو لري، د خېټ سره تړاو لري، د ورځني ژوند سره تړاو لري. نو کله چې نس مړیږي، کله چې د انسان دغه برخه لږ بسیا کیږي، نو بیا کتاب تم فکر اوړي، بیا مطالعه تم فکر اوړي، بیا لیکنه تم فکر اوړي، بیا فرهنګي فعالیتونه تم فکر اوړي. فکر کوم چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، او کله چې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، دا مانوي خلا رامنځته کوي، د مانویاتو څخه، د معلوماتو څخه، د نوو فکرونو څخه، د خلاقیت څخه، د ابتکار څخه خلک لري پاتې کیږي. نو که څه هم په دې وروستیو کې ځینو خلکو ځینې کارونه وکړه دي د پاره چې خلک مطالعه ته نور هم راتشویق کړي، نور هم هغوی ته وهڅوي چې مطالعه وکړي. مثلا د ځینو کتابونو نندارتونونه جوړ شول.
د طالبانو اوله دوره هم زما په یاد ده، په هغه وخت کې هم بیوزلي زیاته وه، خو ځوانانو مطالعه سره شوق درلود او حتی چې د ځینو کتابتونونو څخه موږ خپل کتابونه کرایه کول او لوستل. مو څه فکر کوي چې اوس چې مطالعه سره شوق کم شوی، یعنی دا په دې خاطر چې وضعیت بدل دی، اوس ټولنیز میډیا کې خلک زیات فعال دي، که څه خبره ده؟
اوس هم د سمري چې یو مخ دا شی صفر دی، په یو ډیر غټه کچه باندې دا شی ستا خلک مطالعه کوي، سره ټولیږي، علمي بحثونه کوي، کتاب اوس هم پلورل کیږي، کتاب پلورنځي اوس هم خلاص دي، مطبعې اوس هم په یو کچه باندې کتابونه چاپي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه مهال داسې و چې خلک عمومي وضعیت څخه یعنی دومره آګاه نه وه لکه څنګه چې نن آګاه دي، ځکه چې نن د هر چا څخه ټلیفون ورسره دی، او د ثانیې او د دقیقې او د هر تغیر په حالت باندې، د هر بدلون په خبر باندې، د هر ذهن خرابوونکي وضعیت باندې دی خبریږي. نو دغه حالتونه چې دی ویني، یا مثلا د نړۍ په کچه، یا د هیواد په کچه، یا د سیمې په کچه، یا خپل د ولایت په کچه، نو هغه د ذهن په اسلام وایي چې یو قسم وایرس انتقالي دی دفتن د هغه شی به د پاره د کتاب څخه لري کې کتاب د تکور ته پروت همي مثلا تاسو یو ډول کړئ مشکل راي کول کې کتاب د خپل کتاب هم لري کور ته ورته پروت دی کله پنځه د کې فیسبوک وګوري مثلا یو د خراش خبر د په ذهن کې ورزي او ګرځي یا مثلا د مخه تیریږي نو هغه کتاب چې د په مخ کې پروت دی زه فکر کوم چې هغه ته لاس نه ورزي هندا وخت پر ما باندې خپل راغلی په کوم غړي کې چې زه ځان یو څه غیر نارمل احساسوم یا مثلا یو شی په ذهن کې ګرځي چې هغه زما وزت را ګډوډ کړي زما ذهن یې ګډوډ کړي نو په هغه شبه کې که زه و هم غواړم زه مطالعه نسم کولای که پر ځان فشار راولم کتاب را واخ هم خمه نو هغه تمرکز یا کنسنټریشن چې دی هغه نسم پیدا کولای زه فکر کوم چې اوس دغه شیان ډیر عادي دي یعنی اوس که داسې دي که د نړۍ په هر ګوټ کې یو پیښه کیږي هر څوک ډېر ژر باندې خبرې که په هیواد کې مثلا په داوس وخت یو کار کیږي یو بدلون راځي یو شی کیږي نو هر څوک په هر کچه چې دی په خبرېږي مثلا زه مثال وایم یو کس دی هغه یو خبر لولي چې ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې مثلا دومره میلیونه کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي یا مثلا یو ویډیو ګوري چې د یو کور څخه سوی د یو ښځه د مثلا هغه په ډېر بد وضعیت کې د وایي چې مثلا زه خپل اولادونه خرڅوم داسې یعنې دغه شیان که چیرې ولیدل سي نو طبیعي خبره ده دا یو اثر کوي پر دې باندې چې خلک زړه مات سي د مطالعې څخه یا لږ تر لږه مطالعې ته یې په هغه شیبه باندې زړه ورونه غواړي خو که دا شیان دوامداره کیږي او دا شیان روزمره دی ورسره مخ کیږي او دی د کتابو کې مطالعې څخه لرې پاته کیږي نو دا عادت یې کیږي دې څخه ځکه دا خپله مطالعه چې دا یو عادت دی یا که وروسته وروسته ووایي چې مثلا دا یو اعتیاد دی نو هغه اعتیاد عادت د سړي څخه پاته کیږي او بالاخره د کتاب څخه فاصله زیاتیږي او بیا خلک هغه په
خبرونه تصویرونه ویډیوګانې پکې راځي در ګرځېدو لپاره او د مطالعې لپاره هڅېدو لپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي
سوال هم دی او دا ډیر د کار شونی هم دی خو په زمن کې دا ډیر سخت هم دی ځکه چې ټولنیز رسنۍ چې موږ تاسو ته تعقیبو هغه د یوې ګوتی په کشولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي په بل ځل داسې کولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي بل شی راته شي خو کتاب نسبتا که هر څومره په زړه پورې کتاب وي که هر څومره زموږ د خوښې کتاب وي که هر څومره یې موضوع زموږ دپاره ښاغلې او منلې وي خو بیا هم نسي کېدلی چې د ټولنیزو رسنیو په پرتله باندې هومره جذاب واوسي دا واضح او ښکاره خبره ده ځکه د هغو پلیټفارمونه داسې جوړ شوي دي چې هغه یوازې پر دې باندې فوکس شوی دی چې څنګه خپل کلاینټ یا خپل یوزر چې دی هغه ورسره وساتي خو کتاب به داسې کوي چې ته به یو څه وخت ورته ورکوې یو برخه به ته یعنې ورته وقف کوې مطالعې دپاره دغه دواړه اعتیاد چې موږ یادوو یا دغه دواړه رښتیا نو دغه د ټولنیز رسنیو دا ډېر ورباندې پیاوړې ده نو دلته که څوک غواړي چې په ځان په مطالعه باندې عادت کړي یا مطالعه وکړي دغه لپاره زه ځینې شیان وایم چې ما خپله تجربه کړې دي او ځینې نورو دوستانو هم تجربه کړې دي او خپل په نړیواله کچه باندې هم دا شیان ترې اندازې پرې منل شوي دي لومړی ځینې کسان دا وایي چې زه چې کله مطالعه کوم کتاب راواخم نو زما پر سر باندې درد کیږي یا خوب راځي عمده علت دا دی چې دا کسان د مطالعې سره عادت نه دي ښه چې د مطالعې سره عادت نه دي څه کول پکار دي که دوی غواړي چې کتاب سره ځان عادت کړي پیل دي له ډېر لږ څخه وکړي یعنی په ورځ کې یوازې لس دقیقې مطالعه دي پر ځان باندې جبري کړي پر ځان باندې دي جبري کړي چې زه یوازې پنځه دقیقې مطالعه کوم هغه کتاب چې راواخستی او د لست کې پراکټل یې که څه هم هغه موضوع د لپاره په زړه پورې او دی دوام ورکوي دوام دی نه ورکوي ځان دې یو قسم وږی پرېږدي ځان دې یو قسم د مطالعې تږی پرېږدي فرض زه مثال وایم یو کیسه را اخیستې ده لست کې پروس بیا کیسه په یو ډېر اساس ځای کې ودرېدله یا مثلا تلوسې اوج دی دی دا پرېږدي چې بل وخت د خپل زړه ورته وغواړي چې دی دا کار وکړي یو شی دوم کار چې موږ کوو هغه دا دی چې باید داسې کتاب انتخاب کړو چې هغه موضوع یې زموږ لپاره په زړه پورې موږ وغواړو چې په هغه باندې سر خلاص کړو کو مثلا کزه لمړی ځلمی چې مطالعه را شروع کوم او زه د تاریخ یو ډیر پیچلی موضوع مطالعه کوم ممکن کزه څنګه وغواړم هغه زما په ذهن او ما په زړه کې کښېنني، یا کزه مثلا داسې مسلک اړوند کتاب مطالعه کوم چې هغه زما د مسلک اړوند دی یا زه په کې معلومات ونه لرم نه کېږي. داسې کتاب هغه موضوع چې ستا د زړه موضوع وي، مثلا که زه مثال ووایم، اکثره کسان چې نوي مطالعې ته راځي هغوی کیسې او ناولونه ډېر خوښوي، نو زه فکر کوم چې همدا ښه لار ده که څوک علاقه او مینه ورسره ولري. خو زه بیا هم نه قیدوم، هغه برخه ډېره زیاته مهمه ده چې تا علاقه ورسره لري داسې کتاب باید انتخاب کړې، هغه کتاب را واخلې او پلش پایل باندې وای. دا دوم شی دی. دریم شی دا دی چې هغه ډېر زیات مهم دی چې د کتاب سره په څنګ کې کچیر زموږ سره ټلیفون پروت وي، موبایل سره پروت وي، نو ډېره ګرانه ده چې موږ خپل هدف پوره کړای شو. ځکه که د مطالعې په جریان کې زما سره ټلیفون پروت وي، په هغه کې یو زنګ راځي، زه هلته مصروفه کېږم، یا مثلا یو نوټیفیکیشن راځي، غږ کوي په واټساپ کې، یو میسج راځي، زه ځم هغه ګورم، ته ولې یو ریپلای ورته ورکړم، کله چې هغه ریپلای ورکوم د یو خوا څخه هغه بل میسج راکوي، زه بل ریپلای ورکوم. په دغسې حالت کې ګورو چې نیم ساعت تېر شوی دی خو ما مطالعه دوې دقیقې هم نه ده کړې. نو ښه طریقه دا ده چې موږ څه وخت چې مطالعه کوو، مطالعې ته کښېنو، موبایل بېخي بند کړو، د ځانه څخه یې لرې کښېږدو، ځوابه د ځانه سره چې دغه لس دقیقې، دغه نیم ساعت چې اوس شروع کېږي، دا زما د مطالعې وخت دی. په دې وخت کې زه ټلیفون بندوم، زه د چا میسج ته جواب نه ورکوم، زه د چا ټلیفون نه ځوابوم، زه یوازې مطالعه کوم. نو بیا موږ کولای شو چې مطالعه وکړو. دا یې بل ټکی. بل درېیم ټکی یې دا دی، څلورم البته چې دا زموږ لپاره مهم دی، کله کله موږ یو انګیزه اخلو د دې لپاره چې مطالعه وکړو. انګیزه مو راپارېږي او بالاخره موږ کتاب ته ستنیږو، کتاب لولو، دوه ورځې بعد، درې ورځې بعد زموږ انګیزه بېرته مړاوي کېږي او کتاب څخه فاصله پیدا کوو. د دې دپاره یو ښه لار دا ده چې په موږ یو وای شیټ ورته وایي چې مثلا یو پاڼه راواخو او په هغه کې ولیکو چې مطالعه زه ولیکوم، زما دپاره ګټه څه شی ده، که زه مطالعه وکړم نو څه کېږي. دا په یو پاڼه کې ولیکه او دا پاڼه په دا کتاب کې چې د مطالعه کوي په دې کې کښېږده. هر وخت چې ته د دې څخه خسته سولې چې مطالعه نه کوم یا د انګیزه مړاوې سوله، یو ځل هغه اهداف چې تا لیکلي دي، هغه ګټې چې تا په اول سر کې په نښه کړي دي، یا تا چې انګیزه ورڅخه اخیستې ده، هغه جملې هغه یو ځل ولولې، بېرته هغه انګیزه په تا کې پیاوړې کېږي. یو بل شی چې ډېر زیات خلک سر ورڅخه ټکوي، هغه وایي چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم. طبیعي خبره ده چې زموږ په ټولنه کې، مثلا د افغانستان خبره که موږ وکړو، نو دلته خلک د مطالعې لپاره جلا ځای نه لري، دلته داسې هر څوک پارک ته لاسرسی نه لري، دلته په کور کې خلک یو آرام اتاق نه لري چې مثلا د مطالعې وکړي. یو کور دی، په هغه کې دېرش څلوېښت کسان اوسېږي او په هره کوټه کې فرض کړه مثلا لس پنځلس کسان دي، نو هېڅ امکان نه لري چې ته داسې یو آرام ځای پیدا کړې. نو د دې لپاره بیا ښه لار دا ده چې په ټلیفون کې اپلیکیشنونه شته د وایټ نویز په نامه باندې، یعنی سپین شور په نامه باندې، تاسو کولی شئ چې هغه ډاونلوډ کړئ او ګوشي غوږو ته واچوئ، هغه چالانه کړئ. دا داسې غږونه دي چې نور د باندني غږ تاسو ته نه پرېږدي. تاسو کولی شئ چې په داسې یو ځای کې هم لږ تر لږه یو زمینه د دې لپاره برابره کړئ چې مطالعه وسی کولی. کله چې موږ دغه کوچنی پیل مو شروع کړي او بیا وروسته موږ دا زیاتوو او دې ته دوام ورکوو، نو بالاخره دا کتاب زموږ د عادت برخه ګرځي. همرو د زمان باندې بیا موږ د کتاب سره داسې یو اړیکه پیدا کوو چې هغه تنده چې کتاب په موږ کې را پیدا کړې ده، هغه لوږه یا تلوسه چې په موږ کتاب را پیدا کړې ده، هغه که زه هر څومره په ټولنیزو رسنیو کې هم مصروف اوسم، په فیسبوک، ټویټر او ټیک ټاک کې مصروف اوسم، هغه نه خړوبېږي. زه باید په ورځ کې بېرته ولاړ سم، یو څه وخت کتاب ته ورکړم، کتاب ولولم، بالاخره تر څو هغه زما غوښتنه چې ده د ذهن یا د نفس غوښتنه هغه پوره شي. نو دغه فکر کوم چې ځینې لارې دي نورې به هم وي، خو دغه هغه زما تجربې وي چې ما خپله تجربه کړې دي، نورو کسانو تجربه کړې دي او ښه نتیجه ورکړې.
ډېر مننه. جالب ټکی و. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروګرام له ازادي رادیو څخه اوري. په دې لړۍ کې موږ غیر سیاسي مرکې کوو له بېلابېلو شخصیتونو سره نن مو احمد شاه پاتسون ملمدې پاتسون صاحب تاسو د مطالعې یادونه وکړي چې په افغانستان کې د مطالعې لپاره مناسب ځای نه پیدا کیږي په لویدیځ نړۍ کې پرمختللو هیوادونو کې چې ته په چین کې هم رواني ګوري چې خلک کتاب پرانیستې دی مطالعه کوي په بس کې چې ګوري خلک مطالعه کوي حتی ځینې کسان چې په تفریح لرو ځایونو ته ځي مطالعې څخه خوند اخلي او یو ځای ناستي لمرته مطالعه کوي دا په دې معنی چې دوی د کوچنیوالي څخه په دې مطالعه باندې روږدي سوي دي په وړکتونونو کې یا د ماشومانو په شوونځو کې له وړکتون څخه نیولې بیا تر لویوالي پورې کوچنیان مجبور کیږي چې هر ورځ کورته یو کتاب ویسی مطالعه کی د کتاب د موضوع په اړه به ورسته معلم ته معلومات ورکړي په ځینو لغاتو چې نه پوهیږي غزان سره ولي کی هغه باندې بدوی په مکتب کې بحث کوي په افغانستان کې په درسي نصاب کې په شوونځو کې دغه یو څه چې کوچنیان مطالعه ته وهڅول سي یا په افغانستان کې د کوچنیانو د مطالعه لپاره فکر کوي چې مناسب کتابونه سته
څنګه چې شایع غسکار په دې برخه کې نه دی سوي یوازې دا چې وس نه دی سوي بلکې په 13 کلنه دوره کې هم دته څنګه چې شایع غسی د کیفی اړه څخه منظم کار نه دی سوي هغه کتابونه چې ماشومان په مکتبونو کې وايي ان د نصاب برخه ده هغه وګڼي چې هغه یو جبري شی دی او هغه هیڅ کله زما ګمان داري زما فکر داري چې په ماشوم کې د مطالعه د اعتیاد برخه نسی پیوړې کولای د ماشومانو د مطالعه لپاره د ماشومانو د کتاب سره د روزدول لپاره نور کتابونه دي چې په یو ډیر کم کچه کتابونه په افغانستان کې چاپ شوی دي یو وایم چې په پښتو کې به خلش دي او هغه هم یوازې تر شهرونو پورې محدود دي تر داسې کورنۍ پورې ممکن محدود دي چې هغه یو څه اقتصادي وضع شوی ځکه قیمتي یو څه ګران دي نو هر ماشوم ته دا شی نه رسیږي خو په ټوله کې زه داسې فکر کوم چې دا خپل یو ټولنیز ستونزه ده یعنی موږ خپل په ټولنه کې کتاب نه لرو کله چې په ټولنه کې کتاب نه لرو نو ماشوم یا نوی ځوان به څنګه موږ وس کولای چې د مطالعې سره عادت کوو زه فکر وکړم چې یو کور ته تاسو ورځي او په هغه کور کې نه څلور پنځه ماشومان دي خو په هغه کور کې یو ډېر محدود شمېر کتابونه پراته دي چې هغه یا د مکتب اړوند کتابونه دي یا مثلا دینی کتابونه دي چې چاته اجازه نه ورکول کېږي چې لاس ورورې ځکه چې مشخص کس چې ور باندې پوهیږي سره په خلاصي ژغه ورځي هغه کتاب راخي او مطالعه کوي نو په داسې یو ټولنه کې لکه تاسو یادونه وکړه چې مثلا په ټرین کې خلک کتاب وایي په تفریح کې وایي په مېلمستیا کې د سره کتاب ورسره دلته ته دا شی نه ویني دلته ته یو ډېر مجهز او مجلل ودانۍ ته ورځي او هلته ویني چې په میلیونونو افغاني پر دې باندې مصرف شوی دغه پر ډیکور باندې مصرف شوی دی مګر ته ګوري چې هلته هیڅ کتاب تم نشته دا څو ځایونه د ازده مخسوي ملته ته خبر راپورته کړي دغه ته ویلي چې ستا کور ستا ودانۍ ستا دفتر دا ډېر ښایسته دی او ډېر په ښه سلیقه باندې جوړ شوی دی اما یو ستونزه لري د وچ کوم ستونزه زموږ چې دلته باید یو کتاب ته وای خو چې کتاب ته خود دلته خلک وخت نه لري مثلا دا دفتر دی یا مثلا دا یو داسې ځای دی چې دلته باید خلک کتابونه ولول یا داسې زموږ چې یوازې د کتاب شتون دا مهم دی چې باید یو ځای پروت یو ځای شتون ولري دا پر دې باندې دلالت کوي چې دا ځای د کتاب د مینوالو یو 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 مرکز دی دا ځای په داسې کس پرې تړاو لري چې هغه د کتاب سره علاقه او مینه لري اوس نو که په کور کې مور او پلار ورونه او خوندې یا د کورنۍ مشران هغه کتاب روا نه شي ماشوم طبي خبره ده کچیر ته کتاب ورتره همړي ممکن هغه د کتاب پر ځای باندې د لوګونو سره باندې ته ترجمه وکړي خو کچیر دا عادت په کور کې وګرځي که کچیر مثلا مور او پلار د ماشومان په خاطر باندې کتابونه راواخي او د ځان سره وساتي او په کور کتابونه ولري راوړي کتابونه هر ځای کې شيږي د په کور کې یو کښنه کتابتون جوړ کړي د ماشومان کتابونه راوړي کښيږي او ماشام یا مثلا بل وخت په څلور ساعت کې څو وخت یا مثلا نیم ساعت د دې لپاره وقف کی چې راځي کتابونه ګورو په کتابو کې کایواز اکثره مو کتل سي پروا نه کوي کتابونه باندې کچيري مثلا لوبي ترې وندازي پرې وسی ام مشکل نه لري ماشوم سره کښې نه مثلا یو کیسه مو کتابونه راځي د ماشومانو د پاره چې کارتونه کې اندي اکثره دي انځوري زی کیسې دي ور باندې دا کیسې مور پلار هغه ته وایي ورته ویږي په دا ډول باندې د ماشوم علاقه د کتاب سره زیاتیږي نو په داسې حالت کې چې په هغه کور کې کتاب نه کتابتون نه او خلک کتاب نه راخي کتاب نه لولي مشران د کتاب سره علاقه نه لري نو امکان نه لري چې ماشوم دی په مطالعه باندې اخته سي، مطالعه باندې رشد سي، او د دې وخت سي د کتاب سره علاقه پیدا کی. موږ ځوانان حتی از موږ د پونتون ماسلین زوینم چې هغوی د کتاب سره ډیره فاصله لري، خپل د درسي کتابونه، خپل د دوی د نصاب کتابونه هغه په یو قسم جبر باندې وایي، حتی د هغې رشتې کتابونه هم دی په ډیر سختۍ سره وایي چې هغه د شوق او د ذوق او د خپل د خوشي پونځي. نو دغه سي ټولنو کې طبیعي خبره ده چې کتاب سره فاصله زیاتې. د دې حل لار زما فکر باندې دا ده چې کتاب باید زیات سي، کتابونه باید ډیر سي، په هر کور کې، په هر ځای کې باید کتابونه پراتی او کتاب باید موجود وسی په هر ځای کې، هغه که په مکتب کې، که په کور کې، که په مثلا د بس په یو تمځای کې، په سوپر سټور کې، هر ځای چې کتاب باید موجود وي او کتاب باید د ژوند یو برخه وګرځي. زه فکر کوم چې بیا ماشومان ورو ورو باندې عادت کېدلای شي چې ورسره بیا دوی د پاره مطالعه ډیره اسانه او ساده وي.
د یو کس چې مطالعه کوي او د داسې کس چې مطالعه نه کوي څه فرق وي که په ساده ټکو یې بیان کړي؟
فرق خو هغه موږ د عام اصطلاح موږ ورته کاروو چې مثلا هغه څوک چې علم لري، زده کړه لري، او هغه داسې دی لکه بنا او چینې لري، هغه لکه ړوند داسې دی. خو زه که دا خبره لږ نوره هم واضح کړم چې یو څوک وایي چې ما داسې خبره ده زموږ په ټولنه کې ډېره اورېدلې ده، کله چې ورته وایي چې کتاب پلانکی ډېر ښه کتاب دی، پلانکی کتاب چاپ شوی دی، وایي چې ورور تاته کتاب چش درکوي، پیسې وګټه. زه وایم چې که ته پیسې وګټې او مطالعه ونه لرې، نو دغه پیسې څخه د خوند اخیستلو په طریقه باندې هم ته نه پوهېږې.
خو که مطالعه ولري ممکن ډېرې پیسې وګټي.
که مطالعه او خو بېخي بله خبره ده چې مثلا که مطالعه ولري هم ممکن ډېرې پیسې ولري، او هم به په استعمال باندې پوه شي، هم به خوند ور باندې واخلي. زه به دا خبره داسې را خلاصه کړم لکه څنګه چې موږ پیسې ګټو دې لپاره چې زموږ نس مړی، ځکه چې زموږ نس وږی کېږي، موږ ډوډۍ غواړو، ډوډۍ اشتها مورته کېږي، همدغسې زموږ ذهن هم وږی کېږي. زموږ د ذهن خواړه څه شي؟ زموږ د ذهن خواړه کتاب دی، زموږ د ذهن خواړه مطالعه ده. توپیر یې دومره دی چې کله زموږ نس وږی شي، زموږ معده وږی کېږي، موږ احساس کوو چې موږ وږی یو. ذهن چې وږی کېږي، موږ دا نسو احساسولی. کنه زموږ د هر یوه ذهن د مطالعې دپاره دومره وږی دی چې فکر کوي. موږ چې په ټولنه کې ژوند کوو، موږ چې په کاروبار کې بوخت کېږو، موږ چې په کورنۍ ژوند مسایلو باندې پوهېږو، موږ چې غواړو په هره برخه کې بریالي واوسو، دا کار یوازې په مطالعه باندې ممکن دی. هر کار په پیسو باندې نشي ممکنه کېدلی. خلک وایي چې ته په پیسو باندې کېدای شي چې مثلا یو چپرکټ رانیسي، خو ته آرام خوب نشي رانیولی. خو زه وایم چې په مطالعه باندې آرام خوب هم ممکن دی، ځکه هغه تاته لارې او طریقې درته ښیي. پیسې یوازې زموږ هغه مادي اړخ راپوره کوي. نو اوس داسې کس چې په ټولنه کې دوه کسان یو مطالعه نه ده کړې، یو مطالعه لري، دا کسان که چیرې خبرې هم ونه کړي، که چیرې څوک تاته درون نه پیژني، دوی که یوازې پر لارې باندې روان وي، زه خو دا فکر کوم، زما دا برداشت دی او زه په دې باور لرم چې د دوی د تګ د رفتار چلا باید څوک وپوهېږي چې دا پلانکی سړی چې دی دا پوهېږي، دا مطالعه لري، دا پلانی سړی چې دی دا پلانی کس چې دی نه لري. نو تر دې کچې پورې اثر جوت او واضح دی. دا چې مثلا موږ نسو درکولی، موږ نسو لیدلی، دا هم زموږ خپل مشکل دی. په کار دا دی چې موږ دې شي ته متوجه سو او دا شی ډیر جدي ونیسو. دا په هر حالت کې کچیر مثلا زه غریب یم، لازمه ده لپاره مطالعه مهمه ده، خو کچیر زه شته منصب تر هغه ډیر زیات از ما ده لپاره مهمه ده. کچیر زه په سفر زم، مطالعه زما ده لپاره مهمه ده. کچیر زه مریض سم، لازمه ده لپاره مهمه ده. کچیر مثلا زه په شونځي کې یم، زه مطالعه کوم، کچیر زه شونځي څخه فارغ سم، به خدمت ده لپاره مطالعه مهمه ده. نو د شته ده لپاره، د نر ده لپاره، د مسافر ده لپاره، د هر چا ده لپاره مطالعه مهمه ده، ترڅو د خپل دغه شی احساس کی چې زه چې د مطالعه څخه مخکې کم کس وم، اوس هغه کس نه یم، اوس بدل شوی یم. ځکه د یو عالم خبره هم دا ده چې د هیڅ کتاب د مطالعه وروسته ته هغه سړی نه یې چې د دغه کتاب د مطالعه څخه وړاندې وي. یعنی هر کتاب په تا کې یو نه یو تغیر راولي، خو دا تغیر ممکن داسې واضح نه وي چې په سترګو ولیدلی سي یا مثلا احساس کړل سي، خو په مرور د زمان باندې ته پوهېږې چې د کتابونو مطالعه په ما کې خپلې غځونې کړې دي، ریښې کړې دي، او په ما کې مثبت بدلون رامنځته شوی.
په نوره نړۍ کې د ټکنالوژي د پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم بدلون راوستل شوی دی، اسانتیاوې راوستل شوي دي، تغیرات پکې راوستل شوي دي. اوس هغه کسان چې لوست نه دي، هغوی هم په یو ډول د کتابونو څخه خوند اخیستلی سي. هغه کسان چې په سترګو څه نه ویني، په افغانستان کې په دې برخه کې څه کارونه شوي دي چې په صوتي بڼه ځینې کتابونه برابر سي؟
یو خو خصوصا د نابینایانو د پاره کزه خبره وکمه دا یو څومره د وړاندې د هلمند څخه یو ځوان راغلی و چې هغه د مکتب څخه فارغ شوی وو او د دواړو سترګو باندې نابیناو د غوښتل چې خپل د خوشی پونځي ته لاړ شي خو هغه اجازه نور تور کوله چې مثلا موږ نس کولای ته شامل کو په دې خاطر باندې چې ته نابینای ته باید یو د نابینایانو یو مکتب دی لومړی د هغه څخه فارغ شي خو بیا په هغه مکتب کې هم د داخله اخیستې وه دلته ځینو کسان کورې ودانه او مرسته ورسره کړې وه نو بیا چې کله رخصت یې دی یو ځل زما سره ولیدله هغه یو قسم کمپیوټر یې ورکړی و چې د هغه هر بټن چې دی هغه غږ کوي او دی ته لارښوونه کوي دوی ته ټریننګ هم ورکړی په دې باندې او موبایل یې ورته ورکړی و چې په هغه کې یو اپلیکیشن دی دا له بده مرغه چې مثلا دا اپلیکیشن چې جوړ شوی و دا هم افغاني اپلیکیشن نه و هغه ایرانی جوړو دغه ژبه چې واغه ایرانی و چې د تبلا شوونه کوله چې دا چې وکړو دا چې وکړو نو دا شان ورکړی و او دای څنګه یو ډیر خوشاله په دې باندې چې زه کولای سم د دې څخه استفاده وکم او د دې څخه په دې کې مثلا زه د دې څخه ځینې کار واخم دا د نابینایانو دا مشخصه برخه ده چې ډیر کوچنی برخه ده ان د ټول هیواد په کچه باندې په کابل کې ممکن دوه مرکزونه داسي چې زوم رزم معلومات لرم ممکن نورې خو زوم معلومات نه لرم نو دا ډیر کم دی دی پاره چې نابینایان کتاب سره وصل کی خو په دې ورستی کې د ژغیزو کتابونو لړۍ یو څه راتیزه شوې ده او خلکو توجه تر اوښته ده چې د هر چا سروکار د ټولنیز رسنوي سره دی د هر چا سره موبایل ور سره دی د هر چا سره کمپیوټر ور سره دی نو په دې خاطر باندې دا لار بخاره لار بلل شوی ده او زم فکر کوم چې هغه کسان چې کتاب نه راخي کتاب نسی پیدا کولای کتاب نسی رانیولای یعنی رانیسی علاقه نو هغه ته پکار دادی چې پرې بل لار باندې مجبور تورسو او دا شی وده ته ورورسو نو دا ځینې په درو لارو کې دا کارونه سوي دي په افغانستان کې تر دا مهاله پورې لومړی ته دا و چې ځینو رادیوګانو ځینې کتابونه پیل د ناولونو څخه وکړي ناول به سپ او بیا به د شپې او برخه خبرول هغه مینوال پیدا کړ خو دا غستون زبیا دا و چې په مشخص وخت باندې خبرېدل او تبه په هغه وخت باندې رادیو چلانه کړي وای کچیر ته مصروف وای په هغه وخت نو هغه برخه احساس تیرېدل او تسلسل خراب یدی دا شی تر وندازي پر نتیجې ور کړ خو بیا تر دې ش ورژن دا و چې خلکو په یوټیوب کې چینلونه جوړ کړل او په یوټیوب کې به دا کتابونه خبرول نو حق هم شدي وس هم ستا خلک ته کې به خو دې به یو بل مشکل درلودي مشکل دا دی چې په افغانستان کې یو انټرنیټ زیات ګران دی او بل سلو دی یعنی خلک نور باندې ځل کېږي په دې باندې کس چې مطالعه سره عادت ونه لري مطالعه سره مینه ونه لري هغه دی انټرنیټ پر یو کتاب باندې چې مثلا هغه فرض کړه 3 ساعته دی یا 4 ساعته دی پر هغه باندې د مصرف کې نو دا کار نه کوي یا کمزوري انټرنیټ دی مثلا بند کیږي لکه اوس مثلا ما اوس د مرکز څو ځله زما ځخ پکې بندیږي نو په دې حساب دا هم خپل اثر درلودي خپل ځای درلودي خو ډیر موثر نه و په دې ورستي کې وسه اپلیکیشن جوړ شوی دی زه فکر کوم چې همدا یو ځنۍ اپلیکیشن دی چې په د پښتو او دری د لپاره جوړ شوی دی ایرانی فارسی د لپاره په خوا هم دی اپلیکیشنونه و د دری او پښتو د لپاره د بلبل نوم باندې اپلیکیشن جوړ شوی دی او د اپلیکیشن دوی ژغیز کتابونه اپلوډي او علي تخبريږي د اپلیکیشن شوالي بدی کې دی چې یو خو ژغ پلیکې مثلا ډیر انټرنیټ ته اړتیا لري یعنی کوي انټرنیټ ته اړتیا لري او ډیر انټرنیټ ته اړتیا لري یعنی ته په لږ مصرف باندې کولای شي چې ټول کتاب واوري بل شوالي دا دی چې دا ته ډاونلودولای شي کتاب اپلای نه اوریدلای شي کچیر ته پر ځای پر وای فای باندې پېښېږي مثلا دفتر کې څوک وای فای ولري یا کور کې ولري نو کېدای شي ټول کتاب ډاونلوډ کې بیا ورسته په کرا کرا باندې واوري دا شواله دي خو هل ته بیا یو بل مشکل دا دی چې د کتاب کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی چې کم کتاب باید ثبت شي ځکه ډیر دا چې کمزوري کتابونه ثبت شوی دي وخت باندې ځای شوی دي اول ته خبره شوی دي چې هغه د دې پر ځای چې پر دې باندې وخت ځای کړي په کار بدوي چې مثلا په یو بل کتاب باندې ش کتاب باندې معتبر کتاب باندې وخت ځای شوی وي یا مثلا کیفیت په ملرن سوي چې شو ویل سي شو ازي ویل سي چې شي ډیټ کړل سي ځنې شنه ډیټ سوي خدای غا شاندي چې دا قابل د شوالي دي قابل د تغیر دي دا بشه سي نظام چې دا یو اپلیکیشن کفایت نه کوي ممکن پراتون کې نور اپلیکیشنونه مرپې دا سي زنه پېژم خدای غا لاره ډیره شته خو د دې شوالي دا د ژغوزو کتابونو چې خلک بل دي چې دای وخت ځای کې د ښینی هغه بدلای شي فرض خپل ځان کډر ورشه مې چې د کور څخه دفتر ته زم یا د دفتر څخه کور ته زم تقریبا نیم ساعت 45 دقیقې مزل د پښو پیاده نو زه پیاده زم او پیاده راځم زلته درې ګټ کوم یو ګټ دا چې په دا وخت کې چې بیل اغم وخت دی او زم نو زه مطالعه کوم او زه کتاب اورم دا زما په مطالعه کې حساب کیږي بل دا چې زه پیاده زم مثلا دا زما د ورځې د سپورت برخه هم را تکمیلی درې برخه دا چې زه چې مثلا په موټر کې زم دا غ پر ځای باندې اغم ما کرایم را بچت کیږي یعنی هر څوک کولای شي دا اپروچ یا دا طریقه خپل کې او په دې طریقه باندې د ډیر کتابونه واوري ډیر کتابونه واوري
ډیر مننه احمد شاه پاتسون د ازادي ملما په دې لړۍ کې د برخه اخیستو په خاطر ستاسو د معلوماتو څخه مننه بس اوریدونکو ته هم مننه وایو چې دغه بحث تر پای را سره واوریدای
ډیر زیات مننه سالي صاحب تاسو فهم چې مشتمو موکرا کله وخت راکړ او پر دې موضوع باندې سره وژغدل په دې خلاف باندې چې زموږ په ټولنه کې کتاب عام سي کتاب ډیر سي او د مطالعه عادت د هر فرد وظیفه وګرځي